بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدرمنو دوستانو، چې هر ځای کې زمون کا گورئ، زمون له مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې گھنٹې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنجشنبه یا د زیارت ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1433 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا دویمې خورده میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 13 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په وو، د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به د ایران او روسیې د ملګرتیا او پیاوړتیا او د سلا مشورو زیاتېدل تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره راته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به الهي نومونه نومې لړۍ یو بل پروګرام واورئ، او په آخر کې به پوه بنسټه اقتصادي نومې پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو امید لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. معظم رهبر و فرمایل هیواد د ټولو ستونزو د هواري لپاره علمي او ساينسي لاره موندل کېدای شي. ولسمشر رئیسی وویل د ایران موقف په عراق کې لخپل واقعي ولس واقعي لټینګې دو ملاتړ دی. تخت روان چې تاکید وکړم امریکې او درې اروپایي هیوادونو د خپلو برجامي ژمنو خلاف ورزي کړې ده. طالبانو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي منصوبو د امنیت د ساتنې ژمنه وکړه. او یمنی ځواکونو د سعودي ولیعهد په ماڼۍ حمله وکړه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل د ایران د اولس د ځوانانو تخصصي ظرفیت په نړیوال ساينس او علم او د ساينس له نړیوالو سرحدونو په تیرېدو د ماډرن اسلامي تمدن پر رامنځته کولو او د هیواد د روښانه راتلونکي په عملي کېدو سره د هیواد د علمي او ساينسي خلا د ډکولو زمینه برابرولې شي. حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی پرون د ځوانو ماهرانو، بوهانو او د علمي او ساينسي وړتیا لرونکو کسانو په کتنه کې څرګنده کړه د ایران اولس یو پیاوړې متخصص او پوه اولس دی، او هم په دې وجه له پخوا راهسې د استعمارګرانو د سپکون کې نرم جنگ هدف ګرځېدلې دی چې خپلې وړتیاوې او توانمنۍ هېرې کړي او حتی منکر شي او زموږ او موږ نشو کولی ستر دروغ اومنی. دوی وویل د ایران د وروستیو 200 کلونو په تاریخ کې هم استعمارګرانو او د ایران د وخت واکمنانو په یو خوله د ایرانی اولس د ناتوانۍ پروپاګاندا کړې وه، خو د انقلاب کامیابی دغه بهیر خاتمې ته ورسوه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر غفلت او لوټل په ولسونو کې د ناتوانۍ له القا کولو څخه د استعمارګرانو دوه بشپړونکي اهداف بلل او زیاته کړه کله چې یو اولس له خپل توانمنۍ او غفلت وکړي د هغه لوټل اسانيږي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د غفلت د منفی نتایجو په حق له د قران مجید په سرګندو آیاتونو باندې په استناد سره زیاته کړه. خدای تعالی په آسماني کتاب قران مجید کې خبرداري ورکوي چې دښمن غواړي تاسو له خپلو وسلو او شتمنو غافل شي چې په اسانه سره در باندې حمله وکړي. چې دا موضوع نن سبا د ډرون او توغندیو د مسلې په حق له په دنیا کې د باونو او جنجالونو ته په پام سره د توجه وړ ده. هغوی د ایران د راتلونکي او نړیوال ساینس او علم په ډګر کې د مخکې کېدو د ضرورت په حق له د خپلې سوکاله نه مخکې وینا په دې یادونه سره وویل، باید داسې تګ وکړو چې په یو معقول راتلونکي کې ایران د نړیوال علم او ساینس سرچینه وګرځي او هر کس ماډرن ساینسي کامیابیو ته د رسیدو لپاره د فارسي ژبې زده کولو ته اړ شي، لکه څنګه چې د تاریخ په ځینو پړاوونو کې ایرانیان د نړیوالې پوهې په سر کې وو او د ایرانی پوهانو کتابونه به د شرق او غرب په پوهنتونونو کې تدریس کېدل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دغه روښانه او له ویاړ ډکه راتلونکي ته د رسېدو لپاره درې مرحلې ضروري وبللې. وړومبی، د نړیوال ساینس له وړاندې لیکو سره د اوسنۍ فاصلې د ختمولو لپاره پریمانه هلې ځلې. دویم، د نړیوالې پوهې له پلو تیرېدل او انساني ټولنې ته د نویو ساینسي کشفیاتو او ایجاداتو وړاندې کول. او دریم، د ګټور ساینس او ټکنالوژۍ په بنیاد د ماډرن اسلامي تمدن جوړول. حضرت ایت الله عظمه سید الخامنائی د په بنسټ شرکتونو د ودې او پیاوړتیا لازم ما په هیواد کې دننه د هغوی د محصولاتو کارول او بلل او فرمایل، کله چې یو په بنسټ محصول په هیواد کې تولیدیږي نو له بهر څخه واردول نه دي پکار، او همداشان حکومتي ادارې باید نورو هیوادونو ته هم د دغو محصولاتو د صادرولو زمینه برابر کړي. او په دې لړ کې د ریډیو او ټلویزیون د بهرنیو خپرونو برخه د ایراني شیانو د تبلیغ او لپاره پلاننګ او اقدام وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی بیگا د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په ټلیفوني تماس کې د دې په بیانولو سره چې د تهران اصولي او ثابت موقف په عراق کې لخپلواکۍ، امنیت او د ولسواکۍ لټینګې دوه ملاتړ دی تاکید وکړ. ایران تل د عراق د ملت او حکومت تر څنګ ټینګ ولاړ دی. د ولسمشر د اطلاع رسوند سید رپورټ له مخې په دغه تماس کې د دواړو هیوادونو پخوانیو او نږدې تعلقاتو ته اشاره وکړه او زیاته کړه، په عراق کې د وحدت او یووالي یو ستراتیژیک موضوع ده او په کار نه ده ورته زیان ورسیږي. د عراق وزیر اعظم هم په دغه ټلیفوني تماس کې د عراق له ملت او بخنه غواړو د ایران له بخنغو د عراق له ملت او حکومت څخه د ایران د بيدریغه ملاتړونو په قدرونه سره وویل، عراق ته د ایران د اسلامي جمهوریت نظر تل د ثبات او امنیت د ټینګېدنې او ساتنې په بنیاد وو او دی. خبرونه لریډیو تهران اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي پرون له برجام څخه په غیر قانوني توګه د امریکای وتلو او د دغه نړیوالې موافقې په وړاندې د اروپایي هیوادونو بدقولۍ ته په اشاره سره وویل، د برجام په اړه نه انکارېدونکي حقیقت دارې چې ایران د برجام په شرایطو پابند وو او دی خو امریکای او درې اروپایي هیوادونو د خپلو ژمنو خلاف ورزي کړې ده. د ایرنا د رپورټ له مخې مجید تخت روان چې د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس د غونډې د کلنی رپورټ د تصویب لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې وویل، له برجام ایټمی موافقین د امریکای غیر قانوني وتل، د غیر قانوني بندیزونو بیا لګول، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په 2021 پریکړه لیک نه پابندي، د دغه پریکړه لیک مطابق لخپل روا حقوق څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د برخورېدو خنډ شوی دی. تختروان چې په دوام کې د ایران برجامي ګامونو ته اشاره وکړه او زیاته کړه، د برجام د نورو لورو لخوا د ژمنو د پوره مؤثر اجرا، د ټولو غیر قانوني بندیزونو د ختمېدو او د هغو د راستي ازماینې په دې اړه چې بیا به د خپلو ژمنو او وعدو خلاف ورزي نه کوي، د لویدیځوالو لخوا د ضمانت ورکولو په صورت کې ایران چمتو دی چې برجام ایټمی موافقه په بشپړه توګه اجرا کړي. طالبانو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي منصوبو د امنیت د ساتنې ژمنه وکړه. د طالبانو د موقته حکومت د مشر دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په افغانستان کې په د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر لاستازي سره په کتنه کې په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د امنیت د ساتنې په اړه اطمینان ورکړ. زمونږ د خبريال د رپورت لمخې طالبانو د وایان مرستيال مولوي سمنګاني هم په یو ټویټ کې ولیکل، د طالبانو د کابینې دویم مرستيال بیګا د افغانستان په چارو کې د ایران د ولس مشر استاذي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ګډو کاري کمیټو د جوړېدو هرکلی وکړ او زیاته کړه موږ چمتو یو چې د هغو ټولو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې شروع کړي دي زمينه برابره او امنیتي ټینګ کړو. حسن کاظمی قومی هم په دغه کتنه کې په اقتصادي، کلتوري، سینسي برخو کې د ایران او افغانستان د ملګرتیا او د دوام په اړه اطمینان ورکړ او زیاته کړه دوړخیزي کمیټه به ډیر زر توافق ته ورسیږي چې د عملی ګامونو چټولو لپاره زمينه برابر شي. له بلې خوا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر وویل جنکه د پردې او حجاب په خیال ساتلو سره تر پی ایچ ڈی تعلیم کولی شي. طالبانو امر بالمعروف و نهی عن منکر د وزارت سرپرست ویل جنکه د اسلامي پردې او حجاب په خیال ساتلو سره تر پی ایچ ڈی مرحله پوری تعلیم کولی شي. د طالبان د افغانستان د شفقنا خبرې جان د رپورت لمخې دا په داسې حال کې دي چې طالبانو له تسلط وروسته جنکو مخې ته د ښوونځیو او مدرسو ورونه وتړل شول. شیخ محمد خالد حنفي دې خبرې په اعلانولو سره واضح کړه چې جنکې د اسلامي حجاب او پردې په ساتلو سره تر پی ایچ ڈی پورې تعلیم حاصلولی شي. دا په داسې حال کې دي چې د جنکو مدرسې هم هغه شان تړلې شوي او محصلینو ته د پوهنتونونو ورونه هم تړلې شوي دي. او د سعودي ولیعهد په معنی یمنی ځواکونو هوایی حمله وکړه. رسنۍ سرچینو د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په معنی د یمنی ځواکونو د هوایی حمله خبر ورکړ. د العهد الجدید سیر د رپورٹ لمخه د یمن فوجي ولسی ځواکونو په دې ورستیو کې د سعودي د تبوک صوبه پنیوم خار کې دغه هیواد د ولیعهد محمد بن سلمان په معنی حمله وکړه. د دغه رپورټ له مخې د یمنی ځواکونو دغه حمله د محمد بن سلمان د ماڼۍ چاپیره د پیټریاټ نومي نوي سیستم له نصب کېدو وروسته وشوه. د سعودي ولیعهد تیره هفته د نیوم ښار ته د سفر تر څنګه په نیوم پروژه کې د اوکساګان صنعتي ښار جوړول اعلان کړل او ادعا وکړه چې دغه ښار به د نړۍ په اوبو کې تیریدونکي تر ټولو ستر صنعتي کمپلیکس وي او د سعودي په سیمه ییز تجارت او د دغه هیواد په اقتصادي وده کې به مهم رول ولري. د دغه حملې د زیانونو په اړه رپورټ نه دی خپور شوی، خو د یمن د پوځي او ولسي ځواکونو دغه حمله ښودنه کوي چې بن سلمان په نیوم نوي او ماډرن ښار کې په خپله ماڼۍ کې هم په امن کې نه دی. او د ناروې خارجه وزیر وویل د نړۍ هیوادونه دي د افغانستان له خلکو سره مالی مرستې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان اړمنو خلکو ته نقد پیسې ورکړي. انیکن هوین فیلډ د افغانستان له اړمنو خلکو سره د خپل هیواد $23 میلیون مرستې ته په اشاره سره د نړۍ له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې له ملګرو ملتونو سره په ملګرتیا کې د افغانستان بېوزلو کسانو ته نقد پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې نور هیوادونه دي هم په دې بهیر کې په ونډه اخیستلو سره په افغانستان کې د یو سخت انساني کړکیچ د زوروري قحطۍ مخه ونیسي. او د ایران په سویل ختیځ کې 3 ټنه نشه یي توکي ونیول شول. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د پولیسو کمانډان په دغه ولایت کې د سباندې 3 ټنه ډول ډول نشه یي توکو د نیولو خبر ورکړ. احمد طاهری وویل د سیستان بلوچستان ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په شواروزی هلو ځلو اطلاعاتي سارنې سره ایران په جنوب ختیځ کې د نشه یي موادو د قاچاق تر ټولو ستره وسله واله ډله له منځه لاړه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د ایران او روسیې د ملګرتیا او پیاوړتیا او د سلام مشورو زیاتې دلته زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د روسیې ولس مشر ولادیمیر پیوټن د ایران د اسلامي جمهوریت له ولس مشر ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې هغو مثبتو ګروهونو ته په اشاره سره چې د دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو ملګرتیاو د سویې د لا لوړتیا لپاره موجود دي وویل، بېشکه د ملګرتیاو د پراختیا بهیر به لا ګړندی شي. ولادیمیر پیوټن دا خبره روښانه کړه چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ملګرتیا د نوي صنعت په برابرولو کې د تهران د وړاندیزونو ملاتړ کوو او کلک هوډ لرو چې زر تر زره به ورته اخیری شکل ورکړی شي او عملي کړی به شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم په دغو خبرو اترو کې چې وړمه ورځ مازیګر وشوي د روسیې د ولسمشر د ټلیفوني تماس په قدرونې سره له روسیې سره د اقتصادي او تجارتي تعلقاتو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت هوډو باله. هغه په دې خبرې سره چې تهران او ماسکو په ډیرو نړیوالو موضوعګانو کې سره غږملتیا او ملتیا لري ټینګار وکړ. د ایران د ملت په خلاف د نویو بندیزونو د لغوه کولو لپاره د نړیوالې اټومي موافقې په خبرو اترو کې په بشپړ ډول جدي و. د ایران او روسیې تعلقات له څو اړخونو ډېر اهمیت لري چې له یو اړخیز پالنې سره مقابله، له ترهګرۍ سره مبارزه، د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په شمول د سیمه ییزو مسلو د حل په زمینه کې هم پالنه پکې شامل دي. په دوه اړخیزو زمینو سربیره د دواړو هیوادونو ملګرتیاوې د اوریشیا او د شمال جنوب د ترانزیټي لارې د پراختیا په څیر د سیمه ییزو ټولنو په چوکاټ کې او همدارنګ په همدا وروستیو کې د شانګهای ملګرتیا تنظیم کې د ایران په دایمي غړیتوب سره په اوږد مهال کې په ستراتیژیکو اهدافو سره سو اړخیز سیمه ییزو ملګرتیاو ډګر ته داخل شوي دي. د روسیې د ختیځ پیژندنې د ادارې د مرکزي او قفقاز مطالعاتو د مرکز یو سیړان دی پریټی چین باوري دی چې د ایران او روسیې ستراتیژیک سند به په حقیقت کې په اوږد مهال کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره د لارې یو نقشه وي. په دې زمینه کې یوه مهمه ځانګړنه په سیمه کې له امنیتي ګواښونو سره په مقابله کې د دواړو هیوادونو مؤثره رول دی. د اسلامي ایران ولسمشر په همدې باب د افغانستان بدلون ته په اشاره سره په افغانستان کې د داعش توند سیمې او دغه هیواد لپاره خطرناک وباله. ډاکټر رئیسی روښانه کړه د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سیاسي ډلو ټپلو د ټولو قومونو پښتون سره د ټول شمول حکومت د رامنځته کولو غوښتونکی دی او د دغه شان حکومت جوړېدل د دغه هیواد امنیت ټینګولی شي. په سوریه کې د تهران او ماسکو پوځي او امنیتي ملګرتیاوې هم ډېرې ګټورې دي. ایران او روسیا په ګډو هڅو سره توانېدلې دي په دغه هیواد کې د ترهګرو مرکزونه او د پټېدو ځایونه له منځه یوسي او د سوریې خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا وساتي. د ایران او روسیې د تعلقاتو اهمیت ته په کتنه کې بل مهم ټکی په نړیوالو موضوعګانو کې د تهران او ماسکو همپالنه او غږملتیا ده. د دغو مؤلفو ټولګې ته په پام سره دواړو هیوادونو د اوږد مهاله ملګرتیا د نوي صنعت په برابرولو، د ملګرتیا او د پراختیا د بهیر په ګړندي کولو، د ایران او روسیې د ولسمشرانو تاکید د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو تعلقاتو د پیاوړتیا لپاره د تهران او ماسکو د ګډې ارادې نښه ګڼلې کېدی شي.
تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او منی عزیزانو. سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور د میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 13 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه یوولس کاله پخوا د 1320 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 12 نیټه لومړنی عباسي خلیفه ابوالعباس عبدالله بن محمد چې په صفاح مشهور و د خلافت پر څوکۍ کیناست. د ویلو ده چې عباسیانو د ابو مسلم خراسانی او د هغه د پوځیانو په ملګرتیا سره وروستی اموي واکمن دوهم مروان وواژه او د امویانو حکومت یې نسکور کړ، خو بنی عباس هم د امویانو په شان کلونه کلونه په ظلم سره د اسلامي هیوادونو د خلکو په مال او ژوند سلطه وموندله او تر 1450 هجری قمری کاله یې حکومت وکړ. پنځه اویا کاله پخوا د 1425 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه مجاهد عالم آیت الله شیخ مرتضی اشتیانی وفات شو. هغه په 1242 هجری لمریز کال کې په تهران کې وزیږید. د هغه پلار میرزا حسن اشتیانی یو مبارز او ښکېلاک ضد عالم و. شیخ مرتضی اشتیانی د اسلامي علومو زده کړې له خپل پلاره پیل کړې او څه موده وروسته د نجف اشرف ښار ته ولاړ او د اجتهاد تر لوړې درجې زده کړې وکړې. هغه د خپل پلار په شان د حکومت له ظلم او استبداد سره په مبارزه کې زلانده کارنامه لري. هغه په ایران کې د مشروطه غورځنګ له فعالیتونو او آزادې غواړو څخه و. همداراز دغه روحاني مبارز تل د رضا شاه پهلوي له دیني ضد او استمستبدانه سیاستونو سره مخالفت کاوه او په همدې وجه تر دریو کلونو پورې تر نظر لاندې و. په عین حال کې آیت الله اشتانی تدریس او د نامتو شاګردانو روزنه هم هیره نه کړه او ډیرو عالمانو د هغه له محضره استفاده وکړه. اته پنځوس کاله پخوا د 1903 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه جنرال عبدالسلام عارف په عراق کې قدرت ترلاسه کړ. هغه په یوې خونړۍ کودتا کې د عراق د دفاع وزارت په ماڼۍ په بمباریو سره عبدالکریم قاسم وواژه او په خپله قدرت ته ورسېد. د ویلو ده چې عبدالکریم قاسم په 1905 میلادي کال کې د یوې خونړۍ کودتا په بهیر کې په عراق کې پاچاهي نظام ختم کړ. عبدالسلام عارف په عراق کې د خپل قدرت له پیاوړي کولو وروسته د بحث ګوند غړي چې د همغه کال له فروری میاشتې حساسې حکومتي پوسټونه په لاس کې وو څنګ تکړل. عارف د قدرت له ترلاسه کولو درې کاله وروسته په یوې هوایي پیښه کې ووژل شو او د هغه ورور عبدالرحمن عارف ځای ناستی شو. دوه څلویښت کاله پخوا د 1415 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه په تهران کې د ایراني محصلینو په وسیله د امریکا سفارت له نیولو دوه اونۍ وروسته د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم برمته شوي ښځې او تور پوستې آزاد شول. دغه سفارت د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د دسیسې او جاسوسۍ لپاره یو مرکز و او په همدې وجه یې د هغه کارکوونکي د محصلینو په نظر کې د امریکا د جاسوسانو په توګه و. شپږ ویشت کاله پخوا د 1414 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه یو نستری کېدونکی مجاهد او فاضل عالم غلام حسین جعفری همدانی وفات شو. هغه په 1215 هجری لمریز کال کې د ایران په لویدیځ له همدان ښار سره نږدې وزیږید او په زلمیتوب کې د دیني زده کړو لپاره هغه ښار ته ولاړ. آیت الله جعفری همدانی له 15 کاله وروسته د خپلو معلوماتو د بشپړولو لپاره د قوم علمیه حوزو او وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د اجتهاد درجه ته ورسید. هغه ایران ته له راستنېده وروسته له تدریس سربیره د پهلوي فاسد رژیم سره د مبارزې په موخه د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مبارزو سره یو ځای شو او په دې لاره کې په زلونو ونیول. ونیول او زندانی کړی شو. دغه میړانی عالم تل د بادشاه د رژیم په ظالمانه سیاستو کې نیوکه کوله او په دې عقیده و چې حکومت باید خپل مشروعیت د اسلام له مکتبه ترلاسه کړي او د دغه مبین دین له قوانینو سره سم عمل وکړي.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د الهي نمونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت کې حاضر شویو. او نن د خدای تعالی د صفاتینو یعنی صمد په حق له ژغیرو. دوستانو، صمد د خدای تعالی د نوم په توګه هغه ستر دی چې ستر توپ او عظمت کې مطلق کمال ته رسیدلی او هغه بې نیازه دی چې ټول مخلوقات خپل هستی او حاجتونه له هغه نه ترلاسه کوي او هر وخت او په هر ځای کې د هغه مهربانۍ او کرم ته محتاج دی. نو د پروګرام په دوام کې ستاسو د ملګرتیا په هیله رازو یو لنډ شان دمیته.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
ګرانو دوستانو، د دې لړۍ په تیرو پروګرامونو کې مو ویل چې اسماء الهي چې د خدای تعالی ډیر غوره او ښایسته نومونه دي، یوازې یو لفظ نه دی، بلکې هر یو داسې حقیقت دی چې د څرګندېدو په وخت زموږ پام د هغه د خاوند یعنی خدای تعالی ځانګړتیاو ته اړوي. په دغو کې یو ښایسته نوم صمد دی. دا نوم په قرآن مجید کې یوازې یو ځل راغلی دی، خو مفهوم دومره جامع او فراخ دی چې د مخلوقاتو هر ډول صفات د خدای له مقدس ذات څخه نفي کوي، ځکه چې معلوم او محدود نمونه او همداشان جسمیت، رنگ، بوی، مکان، تموالی، حرکت، کیفیت، حد او حدود او داسې نور ټول شیان د مخلوقاتو صفات دي، بلکې غالبا د مادي نړۍ او صاف دي، خو لکه څرنګه چې پوهیږئ خدای پاک له دې ټولو غوره او لوړ دی. صمد خدای د نوم په توګه د داسې سترتو په معنا دی چې په عظمت کې مطلق او پرېکنده کمال ته رسیدلی دی. هغه داسې شریف دی چې په شرافت او علم او حکمت کې کامل دی او هیڅوک یې برابر نشي کولی. هغه داسې بې نیازه دی چې ټول مخلوقات خپل وجود او حاجتونه له هغه نه ترلاسه کوي او همیشه او په هر ځای کې د هغه لطف او کرم ته اړمن دي.
دوستانو، د صمد کلمې لپاره مختلف معنا ذکر شوی. په عرب ادبیاتو کې صمد هغه څوک دی چې د خپل قام سید او سرور او سردار وي او هیڅ څوک ورڅخه لوړ نه وي او له هغه پرته هیڅ کار نه کیږي او له دې امله چې د خدای د سردارۍ هیڅ پای نشته، یوازې هغه حقیقي صمد دی. هم هغه ډول چې امام محمد باقر علیه السلام فرمایي، صمد هغه سرور دی چې د حکم اطاعت شوی وي او له هغه لوړ بل امر او نهی کوونکی نه وي. صمد په لغت کې د نیت او آهنګ او د یو کس یا چیز په لور د توجه او پاملرنې په معنا هم راغلی دی، یعنی هغه بزرګوار چې په کارونو کې ورته توجه کیږي او د هغه په لور نیت کیږي. دا شان د سوره توحید په دوهم مبارک آیت کې الله الصمد په دې معنا دی چې ټول موجودات هغه خپل اصلي مقصد او منزل ګني او هر چیز د هغه په لور ختمیږي. هغه خدای دی چې غیر ته هیڅ اړتیا نه لري او له بل چا نه هیڅ څه نه غواړي. هغه هیڅ کمزوري او ناتواني نه لري چې ګڼي له بل چا نه طاقت واخلي، لکه څنګه چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: زما پروردگار صمد دی، یعنی کامل او پیاوړی دی، نه کومه نیمګړتیا لري او نه ورته کوم نقصان رسیدلی شي، او له ځانه له غیر څخه هم بې نیازه دی. د خدای پیژندنې په بحث کې صمدیت په دې معنا دی چې هر څیز د هغه په لور ستنیږي، خو لا مهمه دا چې د خدای تعالی صمدیت تر یو څیزه محدود او ورسره مقید شوی نه دی، یعنی د خلکو د یوې خاصې ډلې لپاره نه دی، بلکې د ټولو لپاره دی. هر بنده چې د هر شی او هر څیز په عقل وغواړي، بې له هیڅ قید او محدودیت هغه ته مخه کوي. هغه د ټولو اړتیاو پوره کوونکی دی. په دې وجه د خدای صمدوالی د دې بیانونکی دی چې هغه داسې قادر او توانمند دی چې کولی شي هر څه چې مخلوقات ترې وغواړي ورکوي. مهربان او هغه مهربان او زړسوان دی. دعا او غوښتنې پوره کوي او په همدې وجه د اړمنو مقصود او مراد دی. هغه که مهربان او بخشون کی نه وای، نو د چا ځواب به یې نه ورکاوه او هیڅ دعا به یې نه قبلاوه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
وګوریدونکو، د صمد د معنو په بیانول او وضاحت کې له حضرت امام جعفر صادق علیه السلام څخه یو روایت نقل شوی دی چې فرمایلی دی: د فلسطین ځینې خلک زما د پلار امام بکر علیه السلام په خدمت کې حاضر شول او د یو لړ مسئلو پوښتنې ترې وکړې. بیا یې د صمد د معنا پوښتنه وکړه. پلار مې وفرمیل د صمد تفسیر خپله په هغه کې موجود دی. په صمد کې سات په دې دلیل دی چې حق تعالی صادق دی او خبرې او کلام یې رښتیا دی، او خپل بندگانې په صادقانه توګه د رښتیا او د لارې پیروي ته وربللی دي، او ورسره یې په صداقت سره د صدق د مقام جنت وعده کړی ده. میم په صمد کې د هغه په ملک او بادشاهۍ باندې دلیل دی، او دا چې هغه برحقه بادشا دی تل وو اوی به، او سلطنت او بادشاهي به یې ختمه نه شي، او د صمد د آل د هغه د ملک او سلطنت او د هغه د ذات په دوام باندې دلیل دی، او دا چې د متعال خدای په مقدس صحت کې بدلون نه راځي، بلکې هغه د ټولو موجوداتو را پنځون کې دی، او د هغه د فضل او ارادې او پنځون په برکت موجودات خلق شوي دي. بیا حضرت امام بکر العلوم علیه السلام وفرمایل: که د هغه علم لپاره چې خدای تعالی ما ته را بخښلی دی یو حمل کوونکی، یعنی داسې کس چې وکړه شي پرې پوه شي او وزغمي موندلی وای، نو په یقین سره مې د توحید او اسلام او دین او شریعت حقایق د صمد د نوم په ذریعه خپرول. د صمد یوه معنا د هغه مصمت والی دی. مصمت هغه څه ته ویل کیږي چې مینځ یې تش او ډډه نه وي، بلکې ډک او کامل وي او غیر معمولي مضبوطیا او پوخوالی ولري، نه کومه ځنګړتیا لري او نه ورته کوم توان رسیدای شي، او لا ځانه له غیر څخه هم بې نیازه دی. د قرآن کریم ستر مفسر آیت الله جوادی عمولی په شمیمی ولایت کتاب کې د صمد نامې په وضاحت کې داسې لیکلی دي: صمد په اصل کې د یو ډک او بشپړه موجود په معنی دی، او د ډکوالي لازمه په علم او قدرت کې کاملوالی او په نتیجه کې غنا او بې نیازي، او هغه ته د ټولو موجوداتو اړمنوالی دی، او خدای پاک صمد دی، یعنی پورا او کامل دی، او هر ډول کمالات لري او له هر ډول نقص او نیمګړتیا مبارا او پاک دی.
الله یا الله، الله یا الله،
مؤمن انسان خدای تعالی له هر کمزورتیا او نیمګړتیا خالی او پاک ګڼي او په پوره خوشو په سمدوالی سره د هغه تسبیح او ستاینه کوي او بل هیڅوک د دې مقام وړ نه ګڼي. په دې وجه د خپلو اړتیاو او حاجتونو رفع کول یوازې د هغې لوړې مرتبې له خاوند سردار څخه غواړي چې هر څه د هغه د ارادې او واک دی او هیڅوک د هغه په شان نه شي کیدلی، ځکه چې ټول که هغه په هر مادي او معنوي مقام کې وي ډېرې نیمګړتیاوې او کمزوری لري او هغه ته ضرورت لري. له بلې خوا مؤمن انسان هڅه کوي چې الهي خلق و خوی ترلاسه کړي او غوره اخلاقو ته ځان ورسوي. په دې حال کې د بې پناهو او اړمنو کسانو پناه او اډانه جوړیږي. خا ګرانو اوریدونکو، د پروګرام وخت پای ته رسیدلی. نو له تاسو ګرانو اوریدونکو سره د خدای پامانۍ سره د خدای تعالی یو شمیر شایسته نمونه په ګډه سره زمزمه کوو چې فرمایي: یا من هو احد بلا زد، یا من هو فرد بلا ند، یا من هو صمد بلا عیب، یا من هو وتر بلا کیف، یا من هو قاض بلا حیف، یا من هو رب بلا وزیر، یا من هو عزیز بلا ذل، یا من هو غنی بلا فقر، یا من هو ملک بلا عزل، یا من هو موصوف بلا شبیه.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
پوه بنسټا اقتصاد.
ګرانو محترم اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره په ایران کې په بنسټ اقتصاد نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
او زیب شاهین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. ګلونو اوریدونکو، په تیرو پروګرام کې په ایران کې د څو په بنسټ شرکتونو له فعالیتونو سره آشنا شو. په دې پروګرام کې غواړو له دوو نورو په بنسټ شرکتونو، یعنی دانش تجهیز فرزانه او امیدان منظومه گسترش اطلاعات نومي شرکتونو په اړه له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پروګرام تر آخر پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
دانش تجهیز فرزانه شرکت په لیبارټری کې د شبي جوړونو د صنعت د ساتنې او ودې لپاره په 1991 کال کې فعالیت شروع کړ. د شرکت تر ټولو مهم فعالیتونه او خدمتونه د حقیقي او مجازي لیبارټریو او سامانونو پلانول او جوړول او له ورځني ساینس او ټکنالوژي سره څنګ تر څنګه او یو قدم صنعتي زده کړو د سامانونو پلانول او جوړول دي. دغه شرکت په 2019 کال کې د دوه ډوله یو تولیدي پوخ بنسټ شرکت په توګه په دې زمينه کې د خپل فعالیت اجازه لیک ترلاسه کړ.
دانش تجهیز فرزانه شرکت د زده کړو د ټکنالوژۍ د خرڅولو په بړند سره شریف نومي صنعتي پوهنتون سره په یوې پو بنسټ ملګرتیا کې په ایران کې په وړومبي ځل د انجینرۍ د فن د لابراتوار د شبي جوړونو په تولید لاس پوری کړی دی. په زده کړو کې له شبې جوړونې څخه استفاده د زده کړو د اهدافو په مخ بیولو او د هنر زده کوونکو په زده کړه کې په چټکتیا رامنځته کولو کې یو مؤثره ګام دی. دانش تجهید فرزانه نومي شرکت او د زده کړې د ټکنالوژۍ د خرڅونه برانډ کوشش کوي د زده کړې د چارې په ش کولو کې یو مؤثره ګام پورته کړي. د نورو خصوصیتونو ترڅنګ د لابراتوار او د پوهنو د تدریس د سامانونو په جوړولو کې د شرکت د غړیو څو کلنې تجربې د شرکت د مسؤلاتو په بشپړه توګه ځانګړي کړي دي. همدارنګه دغه شرکت د دنیا د زده کړې په معیارونو د تر ټولو لوی انجمن غړی دی.
دغه شرکت د ایران د ساینس او ټکنالوژۍ په پارک کې یو پوخ بنسټ شرکت دی چې له شریف نومې صنعتي پوهنتون سره د ملګرتیا معاهده لري او نړیوالو معیارونو په بنیاد له ټولو فني او انجینیرۍ د اړوندو پوهنتونونو کارخانو د سامانونو د پلانولو او جوړولو په زمینه کې فعالیت کوي. د شرکت تر ټولو مهمه دنده د مجازي لیبارټریو د صنایعو جوړول دي. د مجازي لیبارټریو صنایع په حقیقت کې د حقیقي لیبارټریو د آلاتو شبي جوړونه ده. ترقی یافته هیوادونو خپل د زده کړو نظام د مجازي لیبارټریو له صنایعو څخه د استفادې لوري ته روان کړی دی، ځکه چې په ډیر کم او باور نه کوونکي لګښت سره په مجازي چاپیریال کې په اوچت قابلیت سره د لیبارټریو ماشینونه لرلی شي.
د دانش تجهیز فرزانه شرکت د مجازي لابراتوارو شبي جوړونه په ویب پاڼه کې ده او دا چاره به مشتری ته د محصول په وړاندې کولو کې د ډېرې اوچتې چټکتیا سبب وګرځي او په هر ځای او هر وخت کې به استعمالیدلی شي. همدارنګه سخت اوزار محصولات به هم په ډیر کم وخت کې د شرکت لخوا حواله کولو ته چمتو وي. همدارنګه رنګ د دغه شرکت به د تجربه کاری او ماهر عملی په درلودلو سره په محصولاتو کې د هر ډول رامنځته شوی مشکل په ډیر کم وخت کې د مشتری لپاره هواره کړي. دغه شرکت د خپلو مشتریانو لپاره یو لړ خدمات رامنځته کړي دي. مجازي لابراتوار له دغو څخه یو خدمت دی چې پکې په ایران کې په اړومبی ځل په پوهنتوني او هنرستاني سطحو کې په میکانیکي، عمراني او کیمیایي برخه کې د لابراتوار د شبې جوړونې د سیستمونو پلانول او برابرول وړاندې کیږي. همدارنګه دغه شرکت د ګاډو، موټرو او د میکانیکي ډلې د زده کړې سټانډردونه پلان کړي چې پکې په جوړولو کې په ډیر اوچت کیفیت او استحکام سره د ګاډو، موټرو، د میکانیکي ډلې د سټانډردونو پلانول، برابرول او جوړول کیږي.
امیدان منظومه گسترش اطلاعات یا اومیگا نومی شرکت یو بل پوخ بنسټ شرکت دی چې په دوام کې د دغه شرکت له فعالیتونو سره آشنا کیږو. اومیگا شرکت د نویو ټکنالوژیو په برخه کې د یو پرمختللي شرکت په توګه د شبي جوړونې او د نندارې د سیستمونو په برخو کې په ضمانت ورکړی شوي کیفیت سره په نړیوال کلاس کې د یو شان محصولاتو د جوړولو قابلیت لري. د اومیگا شرکت ماهران د دفاع، امنیت، تولیدی او توزیعی صنایعو، ترانسپورت، ټریفک کنټرول او مونیټرنګ، اډورټایزمنټ، بازار موندنې، رسنیو، ریډیو، ټلویژن، معیاری ڈیجیٹل هنر لوبو او گیمونو سرگرمیو او خوونه او روزنه پشان برخو کی د دنیا د ورځنی ټکنالوژي په کارولو او د ځای سنس او توانمنیو په ترکیبولو سره د نمایشي نویو سیستمونو او د شبي جوړونې د نویو سامانونو جوړولو اقدام کوي. همدارنګ د اومیگا شرکت د پلانونې او ودې دفتر د مشتری په آرډر یا سفارش د ستراتیژیکو ضرورتونو په بنیاد د نرم افزاری او سخت افزاری یا سافټویری او هارډویری سامانونو د پلانونې او جوړونې قابلیت لري. دغه شرکت په 1996 کال کې د دوه ډول تولیدي پوخ بنسټ شرکت په توګه په دې برخه کې د خپل فعالیت اجازت لیک حاصل کړ.
ویډیو وال بلاک لوستونکو سیستم د مسافرو د اطلاع رسونې او سرگرمیو سیستم د اطلاع رسونې او شبي جوړونې سیستمونه سفارشي سافټویر او امنیتی سیستمونه د دغه شرکت په محصولاتو کې شامل دي. د پروګرام په دوام کې په مختصره توګه له دغو څخه ځینې محصولات معرفي کوو. د اومیگا ویډیو وال سیستم په مختلفو فورمیټونو کې د زیاتو ویډیوګانو د حاصلولو په قابلیت سره په پراخو اړخونو سره نندارې سیستم دی. دغه سیستم په ژوندۍ بڼه د تصویرونو ترڅنګ مختلف ریکارډ شوي تصویرونه هم خپرولی شي. د اومیگا ویډیو وال بشپړ فارسي سافټویر د مختلفو ورکړل شویو فایلونو په یو وخت نندارې لپاره د خوښې سایزونو او موقعیتونو کې ګڼ شمېر کړکیو د تعریفولو امکان رامنځته کوي.
پلیټ لوستونکی سیستم د اومیگا سیستم یو بل محصول دی چې د پارکینګ او سړکونو د پلیټونو د لوستلو سیستم دی. د لارو موټرو د نمبر پلیټونو د تشخیص سمارټ سیستم د موټرو او ټرانسپورټي وسایلو د پلیټونو د تشخیص لپاره د تصویرونو په بنیاد پلان شوی او برابر کړی شوی دی. دغه سیستم د موټرونو د پلیټونو له تشخیص او ثبتولو نه علاوه د لحظه‌ای او متوسط سرعت یا سپیډ، د درنو او سپکو موټرو د ډول، د موټرو د لاین وغیره په شان مشخصات هم د تصویرونو سیستم له لارې استخراجوي او ترلاسه شوی ډیټا له ذخیره کولو نه علاوه د خط په صورت کې نورو سیمو ته لیږلی شي. په اټومیټک چټک او دقیقه توګه امنیتي او ټریفیکي څارنه د ناجایزه سپیډ وهلو له سور لیټ نه د تیرېدلو په شان ډرایوینګ د خلاف ورزیو د سړکونو د ټریفیکي بار د اندازې اخیستلو او ثبتولو او پارکینګ ته د لاسرسی او مدیریت کنټرول د دغه سیستم ځینې فائدې دي. د اومیگا اے این پی آر سیستم د رڼا، اوبو او هوایی ټولو حالاتو کې په ورځ او شپه کې په مناسب دقت سره د استفادې کولو قابلیت لري.
د سمارټ سیستم چې د مسافرو لپاره د اطلاع رسونې او سرگرمی او یو سیستم دی د اومیگا شرکت یو بل محصول دی. د غڅلو رسانه سیستم د مسافرو لپاره د عین د سفر په دوران کې د آرامښت او اسانۍ په خاطر پلان شوی دی چې مسافران وکولی شي له دغه سیستم څخه د سرگرمی او تفریح په توګه استفاده وکړي. دغه ننداره خودونکي په انفرادي صورت کې د هر یو مسافر په اختیار کې ورکړل شوی او د فینګر ټچ سکرین څخه په استفادې سره د آډیو او ویډیو لپاره استعمالیږي. دغه سیستم د فلمونو، موسیقي، الکترونیکي کتابونو، لوبو، د میلمه پالونکي د رابللو له موجودو سروسونو سره د آشنایۍ په نقشه باندې د اوسني موقعیت سپیډ ډی تر بل سټیشن یا مقصد پورې د رسیدو فاصله او وخت د خپل مزل او مقصد د آب و هوا حالت د شری اوقاتو او بهرني ټیمپریچر په شان اطلاعاتو لیدلې په امکاناتو کې شاملېږي.
هم هغه ډول چې ورته اشاره شو د اطلاع رسونې سیستمونه د دغه شرکت یو اصلي محصول دی او له ګڼ شمیر خصوصیتونو سره سو محصولات پکې شامل دی. تحمولی اطلاع رسونې سیستم پکې یو سیستم دی د هغو کسانو لپاره چې د خپل تجارت لپاره د خاص تبلیغاتي طریقې په لټه کې دي. د اومیگا سمارٹ تصویری سسٹم یو تر ټولو غوره انتخاب دی. دغه سمارٹ سسٹم د جذابو او سرگرمونکو مختلفو تصویری افیکټونو په ښودلو سره ستاسو له مشتریانو سره ارتباط ټینګوي او هغوی جذبوي. تیرگان د اومیگا شرکت د شبې جوړونې له سو محصولونو څخه یو محصول ګڼل کیږي. تیرگان نومې سسٹم د خپلو یوزرانو لپاره په شبی جوړ شوی چاپیریال کې د ډزو کولو او ښکار کولو امکان رامنځته کوي. دغه سیستم په مختلفو وسلو باندې د نصب کېدو قابلیت لري او کولی شي د واقعي مشک کولو ټول شرایط رامنځته کړي. دغه سیستم مختلف سافټویرونه لري چې د خاصو مشتریانو او یوزرانو د آرډر ورکولو یا سفارش ورکولو له مخې کولی شي د ډزو کولو په بهیر کې د نظر وړ د یو چاپیریال عوامل ورداخل کړي. امنیتي سیستم اومیگا شرکت یو بل محصول دی چې د بینکونو او تاڼو وغیرہ پشان د مهمو او حساسو ځایونو په امنیت باندې د سارنې او د مارکیټونو او میټرو وغیرہ پشان د زیات تګ راتګ لرونکو ځایونو په امنیت د سارنې غوندې خصوصیتونه لري او دا قابلیت لري چې د داخلېدو په لارو داخلي فضا او چاپیره محیط باندې سارنه ولري. گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.